ویلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي، یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستی شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط یې نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودې او ثبات شاهد اوسي. له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونسو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده، نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي. ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. نور جزئیات په دې راپور کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دو ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې ماسکو چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره همکاري وکړي. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا پوتین وویل هیواد یې د اوربان ملاتړ کوي او غواړي چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره اغېزمنې لارې چارې رامنځته کړي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې روسیا چمتو ده د اوکراین سره د اوربان د ټینګولو لپاره د تفاهم لیک جوړ کړي په دې شرط چې داسې جوړجاړی وشي چې ټول خو ته د منلو وړ وي. پوتین له ترامپ سره خپل خبرې اترې ګټورې او رغنده وبللې او د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو په بیا پیلولو کې د متحده ایالاتو د رول لپاره له ډونالډ ترامپ څخه مننه وکړه. ولادیمیر پوتین سره د دو ساعته تلیفوني خبرو اترو وروسته ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې به سمدلاسه پیل شي. د امریکا ولسمشر په ټولنیزه شبکه تورت کې لیکلي چې دغه زنګ وهل ډیر ښه وو او هغه د ولادیمیر زلنسکي او د اروپای ټولنې، فرانسې، ایتالیا، جرمني او فنلند مشرانو سره هم غړي خبرې اترې وکړي. هغه د وړاندې سم وکړ چې نوې پاپ لیو کولای شي د خبرې اترې په واتیکان کې ترسره کړي. د ټرمپ وینا روسیه د امریکا سره پراخه سوداګری ته لیوالتیا لري او اوکرين به هم د خپل واد بیرغونې لپاره له دې پروسې څخه ګټه پورته کړي. کرملین اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین او ډونالد ټرمپ په خپل وروستیو تلیفوني خبرو کې د روسیه او امریکا د اړیکو په اړه مهمې خبرې وکړې. دواړو خواوو د مخامخ غونډې د ترسره کولو ملاتړ هم کړی او د دوی ټیمونه د دې د پلان کولو لپاره ټاکل شوي دي. دواړه هیوادونه د بندیانو د تبادلې په اړه غور کوي. تر راپورونو له مخې په دې خبرو اترو کې ټرمپ بندیزونه بې اغېزه وګڼل او یوې موافقې ته رسیدو ټینګاري وکړ. د کرملین په وینا خبرې په ګرمه فضا کې ترسره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په نوښتمه د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي او همدارنګه د ناټو مشرانو سره په جلا تلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې هغه به د اوکراین په جګړه کې د اوربان پاړه د پرمختګ هڅه وکړي. د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دوشنبه په ورځ ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو د مخه ویل چې هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې له کیف سره له همغږي پرته د اوکراین پاړه پریکړې ونه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ خپل هیلې د پوتین په ونه وی شخصي غوښتنو پورې تړلې وي ترسو د کرملین مشر قانع کړي چې له کیف سره د دیرشو ورځې غیر مشروط اوربان سره موافقه وکړي. خو د تلیفوني خبرو له پیل مخکې سپینې ماڼۍ هم خبرداری ورکړی و چې ټرمپ د جګړې له دواړو خواوو څخه ستړی او ستومانه دی او چمتو دی چې دا هڅې پریږدي که چیرته خبرې اترې بې پایلې وي. د ټرمپ او پوتین د تلیفوني خبرو اترو څخه لږ مخکې په ویلمه کې کرملین وان دیمیتری پیسکوف ویل چې د جګړې د پای ته رسولو هڅې به سختې وي. ډونالډ ټرمپ دا نوي تماسونه په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د وروستۍ مخامخ خبرو اترو وروسته اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سیویټکوف په وینا د ټرمپ او پوتین خبرې اترې کولی شي د خبرو بشپړولو لاره روښانه کړي، خو روسیه د هغو سیمو څخه د اوکراین ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې دوی نیولې دي. دا غوښتنه ده چې اوکراین او د هغه لویدیځ او متحدین رد کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر پوتین سره د تلیفوني خبرو جزئیات مو اوریدل. د جلال آباد کابل لوی د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي له تیر کال یو راهیسې په دې لوی لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټ موټرو له 1500 افغانیو نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. نور راپور نور جزئیات دې راپور کې
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پوری معلومات نه کیږي بيخي کار په ټپ ولاړ لري، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تی افغاني وړو موټرو نه اخلي، د 500 افغاني د مازدي نه اخلي او 130 افغاني د پلین کوچ او مرسيډيز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته ویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل دوی هون زیانمن شوي او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوس لدی عمل اندیښمن دی او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزاله لمون سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار مخ کاری مو سره دا غته جوشته د پیسې شخصي جوړو ته ځي. بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دي، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلې دي، د اډي پیسې بیلې دي، د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې لامل هر ورځ د ټرافیکي پیښو لامله مسافرو ته مرګ شوبله وړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2018 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو لامل یې کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وراداجاتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو بر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنو ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 60% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 60% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خوس کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې مخکې پیل شوې وي د مرکز اړوند د ورغه کلی لوبډلې پاتلولې پاتې ورسېدې. یز سالې چې د ولایت فوټبال فدراسیون لخوا جوړ شوې موغې د هیواد ته د رسندونکو افغانانو مادي او مانوي ملاتړ او د غوي هر اړخیز مرستې ته د خلکو همدارنګ ملي او نړیوال بنسټونو هڅول دي. بل لوري لو افغان لوبغاړي هم ولسته د ډول مهم ټولنیز پیغامونه پر اساس د فوټبال د پرمختګ لپاره د داډول لیکونو او سلې کټوري بولی. نور حال په دې رپورت کې
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ ترینوان لاندې د اتول بدلو ترمن سیالي چې د ځای فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوی او هر ورځ ګڼ میروال ننداري ته ورتلل پایلو به ته د مرکز ورغی کړي او د لکړو منتخب لوبډلې لار ومونده چې اتلولي د ورغی کلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوب مخه افغانستان ته بیرته راستنه شوی کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د غوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل
دستای کې افغانستان ته زیات مر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول او پنیت باندې د دل خاطر د ماجر لیک نو مارکر له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو شتمنو او سوداګرو غوړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روشور کې ارنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې د ځوانانو ترمنځ یواله اتحاد انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیوړی کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان یې ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځوانو مقصد ته ورسي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسسات لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دی وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پړی په لومړی کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړی ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلی او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ازادي ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ستا چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوری حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساسولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوری نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوای درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د دې ترمنځ د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوا ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او د دې خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او د چې هغه ولست خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعدل پکښ موجود و؟
خا د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایي و مطلقه شایي و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سي تطبیق نشو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسائل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي که هغه قومي سمتي شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره هغه خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګرۍ کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زګورما او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای ستاسو د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه تاسو فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي کچره ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي خو بل اخره مهمه مسله دا چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده یعنی خلک په هغه معنی پوښي چې د قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې زیاته مهمه ده
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیان دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول. نو هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی، هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نشي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته کدی و تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټولې هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام په پارلماني وي. هغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواوو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالانو ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کی او خلق په تصمیم گیری کې داخل کی، ځکه د حکومت ولې تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په ساته باندې ده، کده ولسوالۍ په ساته ده، کده ولایت په ساته ده، کده مرکز په ساته باندې. نو څوره چې ولس زیات داخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بی اعتمادي د منځ زی او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو امغږی رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واتیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو دیکتاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نزیات هغه دیکتاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په دیکتاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت ته خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري ځکه چې د پخپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی قدرت نیولې ده ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او د ته اسلامي حکومت منګ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چالتا تعادل موجود وي او ولته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه ده او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابيږي څوک انتخابوي نو کچره ولس یو څوک انتخاب نکي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجنده ورکړي او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجنده ورکړي تاسو ګورئ دا څلوخ پنځوسو کالو کې چې نه منګا عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسائل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې ده نور نه فکرې دي نو د نفع په مقابل کې به تاسو له ملنه پیدا شوي دي او بل اخره جنگونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړي ده نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست په دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته نو دا ان د افغانستان د خلکو لپاره ان ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو
میا خیل صاحب ک دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا د 14 کاله دوام وکړه نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشاله وي او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی ځایونو کې کودا دغان کیږي خپلته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي پراست حکومت کې قدرت نيسي هغه یو بل بحث بیا یو جنگي ډله حاکم کیږي هغه جنگي ډله کله وخت او شرایط سره صحیح تګلارې غوړه کړل ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوړه نکړل ډېر دوام نشي کولای اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دار چې د نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري بانکي سیستم ملته فلج ده خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شید چې انا هغه نخه او نخانی دي چې دغه سي نظامونه دوام نشي کولای دا کېدای شي دوه کاله نو دوام کې 15 کاله خو بل اخره سقوط سره مخامخ کیږي
د ازادي ملما
نظر تروند نظر تا ہم دزڑ ارمان وایم ہمرا سوکنا دا چیز دے تا ہم باران وایم استاد نفرت نظر تا ہم دزڑ ارمان وایم استاد نفرت نظر تا ہم دزڑ ارمان وایم چیز دے تم باران ساد نفرت نظر تم دزڑ مان چې جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغون چې جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغون چې جوړوي ګران ګرم نایم کز تا تا غزل خوان وایم تمرا سوکنا دا او چیز دی تهم باران وایم ستاد نفرت نظر تهم دزل ارمان وایم ستاد نفرت نظر تهم دزل ارمان وایم